چی بریم دا سجیر رو دا دی سات پخ پروانه که مو هر کلی کوا لمرای هم خبرونه تاکل شوی بده چه دا طالبان و پاکستان و چین دا بحرانی و چار وزیران سبا پا کابل که سر و گوری دا پاکستان جیو نیوز دا راپور لمخی دا طالبان و دا بحرانی و چار وزیر امیر خان متقی دا چین دا بحرانی و چار وزیر وانگی او دا پاکستان دا بحرانی و چار وزیر امرسیل سر ریعظم اساق دار با دا ترهگره پورندی د مبارزی او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې د مددي کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویاند پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلی چې له پاکستانی چارواکو سره په تماس کې دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلي روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنګټن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یوه غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلای احترامات می قبول کئ قدر منو فروز د کون کو زبرشت هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتن وی رونا ګل لیز د کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي کتاب دریم لوستئ هله من دیم د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیز د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مخکله دین چې زستاس لوست پیل کانت ټول درنه زکون کې باید لغ پرزانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لغ پرزانو سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست کون کو سم د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ سره د نن ورځې دریم لوست د سم کې وځي حرکت او د هغه پایلې دي صفحه په کتاب کې لنو نسیم سره پیل به تر 22 سپی پرې قدر منو خو جو زکون کو زموږ سره د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث پلارو عبارت دی له لومړی د زمکی وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د زمکی انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمه موضوعګان دي کدر مونږ زده کوو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مونږ زده کوونکو د توجه په هیله هیله مند يم چې یو څه زده کړئ. خوښ او قدر منو زده کوونکو مخکې له دې چې موږ او تاسو لوست پیل کو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څلرو ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څنګه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی وي، که چیرې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوښ او قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپله په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړ دوره چې کله دی تیر کړي، دغه کله چې یو بشپړ دوره دی تیر کړي، دغه حرکت ته موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپله د ځمکې وضعي حرکت لري چې جو څخه چې موږ تاسو ته په لاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونه کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خو ژو کدر مونږ زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې ده په خپل د ترول بلدونو 360 درجې لري، چې دغه 360 درجې د څلورویشت ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي، چې په دغه ډول سر موږ او تاسو داسې ویلی سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخ څخه چې کله تیر شي نو د ترول بلد درجې 15 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاصا ډول سره ووایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول 360 درجې موږ تقسیم څلورویشت ساعتونو کې کو، نو دا په مساوي شي 15 سره، نو په 15 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه طول البلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې دی چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي. نو لومړی ختیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ طول البلدونه وخت نسبت لویدیځ طول البلدونه ته ناوخته وي. که چیرې خلاصا ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکمه. که چیرې موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې مازمې شهر په نظر کې ونیسو، د دې دوه وختونو معلوم کو، د کابل شهر دغه کوم ختیځ طول البلدونه چې دي په نسبت د درجو کې پراته دي، او د مکې مازمې شهر کوم ختیځ طول البلدونه چې دي هغه په خپل په څلوېشت درجو کې پراته دي. نو د دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې دی. دغه یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ طول البلدونه چې دی په خپل نسبته درجې دی، دغه نسبته درجې موږ او تاسو راخلو منفي کوي د څلوېشت درجې څخه، د مکه مازمی ختیځ طول البلدونه څوبه څلوېشت، نو موږ تاسو د نسبته څخه څلوېشت منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو نو دا په مساوي سي په نیویش سره، کله چې دا په نیویش سره مساوي سي، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولای شئ ماشین حساب راواخلئ، هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د سي ضرب دي، نسبته راواخلئ د نسبته څخه څلوېشت منفي کړئ. ته کله چې تاسو څلوېشت منفي کړئ نو تاسو ته به نیویش عدد په لاس راځي، بیا ورسته راولاړ سي دغه نیویش منفي کړئ د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستل دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې تاسو په څلور د دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږ، نو دلته چې په څلور د دقیقو کې یو درجه د لمر له مخې څخه تیریږ، نو موږ دار اخلو نیویش درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي سي په یو سلو شپاړ سره. دا یو سلو شپاړ موږ تاسو اوس کوو د چې څخه منفي کوو، د شپېته درجه څخه منفي کوو. کله چې موږ د شپېته درجه څخه منفي کړل، یو د دقیقو په خپل څو ثانیه شپېته انسانیه د نو د شپېته ثانیو څخه چې مکله دا من فکرونه، نو دا مساوي سي یو اشاریش پښپینزوس، یو اشاریش پښپینزوس دقیقې، یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوس د کیس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارتر مېستو پردي. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کیچې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنځ د کوونکو اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګه درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولی سو د نښې څخه په استفاده هغه سیمه تلول بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغه درجه ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د شهرونو ترمنځ کوم وختونه چې دی د هغوی پرتله پیدا کړو. څنګه چې هر درجه په څلور دکو کې د لمر لمخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویل سو چې هغه څلور دکو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب وو کړ چې مو ضرب کړل. نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شئ چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو شهرونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. ان شاء الله چې درنو زکونکو تر دې دم پرې پوسی او اوسې چې اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو د لوس په دې برخې کې موږ تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زکونکو د ځمکې انتقالي حرکت په خپل د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنی د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دا حرکت چې دی دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې ښکړی دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپل یو زر او 20 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لیری واټن چې دی هغه په خپل یو سل 250 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ تاسو ویل سو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوښ زکونکو د پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د وری پر لومړی نیټه باندې د لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور پسلونه چې په خپل د څلور پسلونه چې رامنځته کیږي دې ته موږ تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی سو. پسرلی چې په خپل د حمل د میاشتې یا هم موږ تاسو د وری میاشتې ته ویلی سو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د وری د میاشتې پر لومړی دی کاباني رمایسته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چې موږ تاسو د دوبي موسم ورته ویلی سو چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې یا هم موږ تاسو د سرطان د میاشتې یا د ونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړی نیټه باندې د دوبي فصل رمایسته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره او همدارنګه د میزان د پرلومړی نیټه باندې یا هم د تری پرلومړی نیټه باندې موږ تاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پرلومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخه کې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دی په خپل پر دایره باندې چې کله لګیږي د خپل د جدي هم د مرغومې پر لومړی نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چش کیږي د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو موږ او تاسو کچېری د دې توفیرون ته وکړو د سرطان او جدي کرشو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تاګ او راتګ چې په خپل د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغه 12 میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلی سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د لی موسم پنه مسره یدیږي، بل د دوبی موسم پنه مسره یدیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم پنه مسره یدیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روشانه ډول سره لیدلی سو. چې په سرلی موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفافه وي، په هغه وخت کې ګلان غوړيږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه. په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبی د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبی موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدله وي، نه ډیره زیاته یخه وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کېږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمی موسم رامنځته کیږي چې ژمی په موسم کې هوا ډیره زیاته یخه وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپل د شپې او ورځې راتګ وو، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکې وضعي حرکت سره ترسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل یې پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه شوي واوسیږي او یو څه اخیستي واوسیږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځ یې په یو څه پوسیو اوسیږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، زه کوم کو زبرش نغم فار یو زلمه هم تاسو ټول تشریف واسمه د اتم ټولګي جغرافیه مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړو لیست کوون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زه کوم کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درېم لوست دی. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کې ټاول سره زکړی وو سړي او نو وی لوستنه اماده کې ولري. قدر منو زه کوم کو زمرا تاسو د نن ورځې نو لوست درېم لوست دی چې د اروپا د سمندرګي هم بهیر په حق له سپوږی کتاب صفه له در لسمنه پیل به تر شلمې سپېپري. همدارنګه قدر منو وګړو لیست کوون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت دی. لومړی، ته اروپا د سمندرګیو یعنی بهیرو په حق لسه پوهیږي. دوم، د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق لسه پوهیږي. دریم، د اروپا لویې وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته او جوړ دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو وګړو، د کونکو د لوست د پیل په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم بهیرو په حق لسه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، وروسته له آسیا څخه اروپا لوی وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو وګړو، د کونکو د اروپا د لوی وچې ډیر لوی سمندرګي شته. د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه ده، اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه ده، چې دوی دریو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنوز د کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لېږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې ځکهونکو د جبل تاریخ لږه لږه وجه ابناوي د مدیترانی سمندرګي د اټلانتیک سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمن ځکهونکو د مدیترانی سمندرګي غاړې ډېر وتلې او نن وتلې دي، نه د دې غاړې چې دی وتلې او نن وتلې دي، به خوڅخه شته نن وتلې دي او بل خوڅخه وتلې دي چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپووز می په بل بل برخو باندې وشل شوی دي. یعنی دغه سمندرګي شې دی پر څو بل بل برخو باندې وشل شوی دي. ټاپوګان یا هم کومي ټاپووز می چې دی په مختلفو برخو سره تقسیم شوی دي او هر یو د بل سمندرګي په نامه سره دی. د دې هر برخه چې ده په مختلف نمونه سره یادول شوی ده، لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اجا او د سینور سمندرګي چې د دارل دانیل په نامه سره دی، منځنی شکل اوږده ابنه د مدیتر نئی سمندرګي، د مرمره کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نشلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپایي لوچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ کډرمنو غوړلې چې کوونکو په دې برخه کې موږ تاسو بلو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروتي چې د لویدیز او جنوبي اروپا او د افریقا د لویو وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې جوړ کړې ده. یعنی هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې د دوغه ترمیز لارې برابر کړی دي چې تر څو د مانشین سمندرګي شې د لویدیزی او جنوبی اروپا او افریقا د لویو چې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې چمتو کړی ده. د مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو ځکهونکو د شمالي سمندرګي پروت دی چې د اټلانتیک د سمندر یو برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو ځکهونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کوم اندازه سره ده، موږ د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ته ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړلې زده کوونکو د دې تر څنګ بل چې دی د ناروی سمندرګي هم لږ ژورتیا لري، یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده، خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ش چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیز او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړی د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کشتی دی کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه د کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروی کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنوز د کونکو تر دې دمو پرې موږ تاسو د اروپا د لویو چې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویو چې د خلیجونو په حق معلومات لاسته لومړی موږ تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه دی کې په تیر لوست کې موږ تاسو جهیلونه وو پیژندل په دې لوست کې به موږ تاسو خلیج وو خو ژته کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړو بوتو ورکیږي کوم چې څلور خواو ته وچه وسیږي او په منځ کې وو وسیږي د دې جهیل ورکیږي خو بر علاوه خلیج به هغه ولړ او بوته ویل کیږي چې دروي خوته و چې وسیږي او منځ کې او بو وسیږي د ته خلیج ویل کیږي نو ویلې سوچي د اروپا د لوی وچی ځنګړي موقعیت لرول سره چې اروپا ځنګړي موقعیت لري د شمالي کنګل سمندر د اټلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ټراپوزمي په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ راتک سبب شوی دی او په دغه لوی وچې کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندئ چې دروي خواته و چې وسی رامنځ کې وو سړي د ته خلیج ویل کیږي خوشاو قدر منځ کوونکو لویو او جوړو خلیجونو د بندرونو جوړونی ته طبيعي شرایط برابر کړی دي ځکه هم دي لاري بيړي چلولو سهاله ته نشته کیږي او له سمندري کوي سپوڅخه جوړل کیږي چې دغه برخه کې ډیر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او هم چنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي بیرته په اسانۍ سره ایښوالی شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنې دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې تر څنګ درمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویو وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویو وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګه کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپټ او طبیعي ګازونو له پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویو وچي د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اروپا د لویو وچي د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږو قدر من زده کوونکو د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنی په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لویې وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټول جغرافي ارض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدد، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاوده بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت دی په متعدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په متعدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو ویل چې متعدله سیمه څخه هم تاسو مطلب چې شلي چې نه ګرم وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویې وچې هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په متعدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شته په خپل په متعدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاوخوا سره راچپیره شوې ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پورې مربوطه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پرا مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکي لویې وچې له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایي چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاند وګرځي. نو دغه غرونه نسی کولی چې د دې د خاند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالی دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول، چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی جنوبي مدیترانې سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د انټلانټیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي او د انټلانټیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د انټلانټیک سمندر د بادونو د وړلو په پرتله دي نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنې سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکې اوري او د کال په زیات وختونو پکې اورځي لړۍ موجوده وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دی په خپل مرکزی وچی همبری برخه ده او څلورم په خپل شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چې نن درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په اړه کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ مدیترانه اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري را لګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو لخوا څخه را لګیږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوس تر دې ځای پر اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګي پروت دی، نوم یې ولیکئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنی اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدر منځ کوونکي به همدغه درست پرونته ځوابونه ورکوئ. نور نو تاسو د ټولو قدر منو او خوښ زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، سکون کو زه برېښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف خاص پایم. د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د سیتا ټول قدر منو وګړو، سکون کو برا تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو داسې مر تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د سیتا ټول قدر من سکون کله خپل زنا سر خپل کتاب چاو کلمونه ولري تر څو وکول شي. د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتاب چوکې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشحال علی زکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لومړنی فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سنگال سیند او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل، نن ورځ به موږ تاسو په نوی لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټول کډر منو ګل علی زکون کو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالیز د کونکو، اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حق لري، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوی، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدر منو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچه اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خواې باید وچه اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چې نن په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق لولستل چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کیدل چې څلور خواو ته وچه اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلور خواو څخه باید چاپېره وچه اوسیږي او بیا ورسته په مېز کې باید چې شو اوسېږي او به اوسېږي، د ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یو ځانګړی تفاوت دی هم دا دی. د جهیل څلور خواو ته وچی وي، خو د خلیج به درې خواو ته وچی وي. نو راځو کدر منو زده کون کول ولو چې افریقا لوی وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لوی وچه ده. خو راځو کدر منو زده کون کو د افریقا زیات شمیر غاړي چې دی وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لوی وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لوی وچه خلیجونه چې دی په کومه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لمرنی خلیج په افریقا لوی وچه کې موجود دی، هغه د ادان کوهستان خلیج دی چې دا خلیج چې دی د دغې لوی وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لوی وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د آسیا د لوی وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې پخپل د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي، له ګینې خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستیس خلیج څخه، او د سوناتا او هالند خلیجونو څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې له ستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چنان په دې باندې پوسولو چې افریقا لوی وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اقلیم اړوند بحث وکړو. خوشو قدر منزکون کو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لوی وچه د نړۍ تر ټولو تودو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لوی وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لوی وچه چې ده د استوا کشته ډیر زیاته نشته ده، او استوا کشه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلی و چې د استوا پر کشه باندې چې کوم هیوادونه چې استوا کشته نشدي اوسېږي، د هغو هیوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هیوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډیر زیات ګرم دی. نو افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایي سیمه کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډیر تود او سوځونکی دی. او د افریقا لوی وچه کې زیات شمیر وچی دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دې سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لوی وچه چې ده د استوا د کچې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لوی وچه د افریقا لوی وچه چې ده هغه په خپل یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر منزکون کو، افریقا لوی وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمې به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لوی وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنی د استوا کشه ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا وا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کشه ته نږدې دي، نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډیره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندی ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په برخه په خپل ځان کې نیولې دي، او د دوغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان که درمونه وګللی زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې دریم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په سیر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او باراني هوا لري، یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدل هوا لري، یعنی د هغو په سیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدل ده، هوا یې ډېر زیاته ګرمه نه ده، او هم چیلند دې تر څنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلرم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چې کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي. همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریه څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي، او د دې سیمو پیداوار چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي. یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنگارنګ میوې او رنگارنګ نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو، هغه په خپله د ستروس د کورونی میوې دي لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه دي، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي به دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانی اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانی اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې د پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلې وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ تاسو هدف لچې څخه، لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وه هغه پخپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت و د سلوم خلیجونه څخه و، بمبا خلیجونه څخه و، سیدرا خلیجونه و، کاپس خلیجونه و، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بل برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهیدلو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا له وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم وو، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم وو، دریم د ستپ د ساحې اقلیم وو، څلورم صحرایي سیمې اقلیم وو، پنځم مدیترانی سیمې اقلیم وو چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوشحال قدر من زکون کو ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې مو تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدر من زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو وګللې سکون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول درنه زکون کو ته د زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیه مزمن دوه دریم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو وګللې سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت هم په تنوی درنه زکون کو د سیس مرو تاسو د نن ورځې لوست دریم لوستي. نو هله د چې د لوست فایل په شیبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سر نوٹ کی. قدر منو وګلالي ز کون کوز مرستا سو د نن ورځې دریم لوس موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او هم چنان د تودوخي اړوند. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو وګلالي ز کون کې د لوس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه تقریبا. البته د یادونه وړ دی ویډر نو ز کون کوز مرستا سو د نن ورځې لوس په کتاب کې له دروښته می سپې نه پیل به تر دې شي می سپې پر دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کې له خپل زنا سره خپل کتابونه ولري او وکول سي چې خپل لوس د کتاب رو سره ولولي. خوشحال کله لیست کون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مجاب تاسو را ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې مجاب تاسو په هیڅ روز مشګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جمهور څخه دی کوم چې د آسیا په ځړي کې موقعیت لري او افغانستان یو د کو د 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو مجاب تاسو ویل سو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډول هوا لري. چې کچیر مجاب تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسئ شو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ شو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې شاوخوا چارچاپیره د وچ په واسطه سره راچاپیره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بیلابیلو موسمونو کې په بیلابیلو زاویو ور باندې لګیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیلو درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي. چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشتې د هوا پکښې کې معتدلې وي چې موږ او تاسو منی موسم ورته وایو او د هغه څخه وروسته بله چې دی هغه په خپله ژمنی موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لږ څه یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري هغه په خپله د ارض البلدونو دایرې دي. لکه څنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 10 درجو او 80 درجو تر څنګ د 10 درجو ارض البلدونو ترمیز موقعیت لري، نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشا باندې په عمومي او د توګه باندې ولګیږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 80 درجو او 10 د کیکو په جریان کې په شمال کې د 25 درجو او د 90 درجو د ډیکو په میلان باندې سر لګیږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي. او د دې ترڅنګ قدر منو زده کوونکو، د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپل لوړ او ټیټ فشار دی چې د وی سیمې پر جوی اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي. چې موږ تاسو ویل سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته شي نو لندبل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیز او شمال لویدیز څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دې باندې چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپله ټیټ فشار باندې رامنځته شو، نو دلته دغه هوا چې ده دغه د هوایي کتله چې ده د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریا لوړ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی، منی، دوبی او ژمی دي، په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیل اورښتونه پکښ کې رامنځته کیږي چې د هغو جملو څخه واوري بارانونه موجود دي. لوړی سطحي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی، پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکي لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي. نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو څه توده هوا لري، ځکه د مرد تودوخه حرارت درجه په ښکته زیاته وي، خو د غرونو لړۍ لوري چې وي دي هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې ایسور اقلیم لري. او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان درنو ځکونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په لوستل چې مختلف اقلیمي سیمو مو پیژندل چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنی سیمې دي او لوړې سکه لري، نو سوړ اقلیم لري، او هغه سیمې چې چټي دي هغه سیمې چې شي دي دشت او زهرګانی او بدیوي دي چې هغه کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغییر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی، منی، دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل وسم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخي یا هم د حرارت درجه اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخي د حرارت درجه تر کومه کچه پرې ده. خو جو ګلالي زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخي یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره مېستره غلې ده، یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلاب په خپل قائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخه کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي را مېسته کړي ده. کچېره موږ تاسو د لمر زلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ تاسو ته تر دې شکلي او تود منیږي، خو کله چې کچېره موږ تاسو د جوړښت ته وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې سو زره زله غټ دی، یا هم په میلیاردونو زله غټ دی. یعنی کچېره موږ تاسو عمومي وایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې، ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی، دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه د دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی دی چې مختلفې انرژي په کړی کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی شو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده، خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دي د ځمکې یو طبيعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پرېوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخي معنا ورکوي کوم چې د حرارت د ساتګري درجه ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی شو چې چیرې موږ تاسو په غوړ سره متوجه اوسېږو، نور جوی انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلردونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارزل بلردونو د 90 درجه او دی شو د لیکو او اته دي شي درجه او یو دي شي د کیکو ترمنس پراته دي. یعنی د 90 درجه څخه په لبه تر اته دي شي د کیکو پوري یو ارزل بلد او همچنان اته دي شي د درجه څخه په لبه تر یو دي شي د کیکو پوري بل ارزل بلد موقعیت لري. کچيري مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر رنگ او میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر رنگي او وري دی وي د شپته درجه او دي شي درجه د کیو سي جي دشته د کیو سي نو په شمال کې یې اصغری میلان یو 15 درجه تر رسیدي او چې یو 15 درجه او نیوشت د کوټه رسیدي چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستر اغیزه لري، او موږ او تاسو کولای شو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجه په حق معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي، چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري، چې د دې معنی دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ او تاسو ولوستله، په چټر سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي، او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي، او د غرونو په څوکو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د تودوخې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړه او ټیټې درجې په حق معلومات ولو، چې جدول کې موږ او تاسو په کتاب کې یو جدول لکړی دی، چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولی شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په حق معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ چې درنوز د کونکو په دې جدول کې موږ او تاسو ته شمیره راکړې ده، او هم چنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر له کچې څخه لوړوالی د تودوخې درجه او لږ تودوخې دایم موږ او تاسو ته په نښه کړې دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی، چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجه سانتي ګرید ته رسیږي، او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتي ګرید درجه ته رسیږي. دویم سیمه چې د درنوز د کونکو د کابل هوایی ډګر دی، چې د سمندر د کچې څخه یې لوړوالی 3 متره دی، او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره توده تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتي ګرید درجه ده، او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتي ګرید درجه ته رسیږي. درېم سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده، چې هغه په خپل 360 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري، او هم چې نن دغه چې ده د 3.8 سانتي ګرید ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده، خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتي ګرید درجه کې موقعیت لري. هم چې نن درنوز د کونکو لبلې خواسخه کچېره مرابطه سو د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیرون، افغانستان یو له هو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د لسلورو خواو څخه وچې رنګار کړی دي، او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید زموږ تاسو په یاد وسیږي چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښ کې د شپې او ورځې او میاشت او کلونو ترمنځ د تودوخي توپیر زیات دی. پکښ کې ځکه دا افغانستان چې یو غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر غرونه پکښ موجود دي، چې موږ تاسو په اته اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د ویسمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه له همدې عمل څخه په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې هوا توده وي. قدر منوز د کونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواجه زده کونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په حق له معلومات لاسته راوړي او سیږي او په یو څه پوسیږي او سیږي. وسم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې دوی پوښتنې مې تاسو ټول قدر منوز د کونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته په مطابق ځواب ورکوي او وروسته به یې په خپل کتابچو کې لیکي. خوږ زده کونکو، راځو د پښتنو په ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په حق خپل معلومات وایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وو سیږي او پیسې پوسي وو سیږي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لپاره مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1 1.